সরস্বতী এসকুল ইসন্দর ইসরে কাবল কিতে মাফশিন দুয়ে বেজে সে আসসালাম আলাইকুম দে আজাদি রেডিও দা পশতু খবরওয়ান আজ ফরিবা জাহির দে শমশাদ জাদরান পে তকনিকি আমকারি দে তাওরানিকুম পদে ওয়াসাত কি বা পা আফগানিস্তান কি দে বাহরানি জওয়াকুনো দে উমুমি কমান্ডান সরগন্দওনি ওয়াউরি চি ওয়াই আফগান জওয়াকুনো পতির মিলাদি কাল কি পরস্তুন জো খালব সিবি দে দগরাজ বা দে আফগানিস্তান দে ওলসি জিরগে দে দিয়ালসু পিনজনুয়াম কাল দে উরস্তি গুন্ডি হাল আও দে তের কাল পৌজদু কি দে জিরগে দে ফালেতুন পাড়া পে তাফসিল ওয়াউরি খো তর খবরুন উরস্ত په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې ایران وایي د سوریې د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالف دی او روسیا وایي د امریکا د استخباراتي ادارې د پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن په دغه هیواد کې د اوسېدو جواز یې تمدید کړی دی. د بوروسه رسې لومړی بل حدیث پر دې څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد امنیتي وضعیت په کتو دوی په وخت خپل چاري سرته رسولې دي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غواړي چې د 1400 کال د بودیجې په مصرف کې له دقت څخه کار واخلي او په سرپل ولایت کې یو طالب په خپل لاس د جوړ شوی ماین د چاودنې له کبله له څلورو زامنو سره یو ځای په خپل کور کې وژل شوی دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو دوی په وخت خپل چارې سرته رسولې دي. دغه جرګې منشي عبدالروف نامی نن د 14مې دورې په وروستۍ ناسته کې وویل چې دوی د قانون سره سم خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي. دی وایي ولسی جرګې په تیر تقنینی کال کې بد امنیتي وضعیت او پرله پسې انتحاري حملو ته په کتو د قانون په رڼا کې خپل مسؤلیتونه د امکان تر بریده په سماتوګه سرته رسولې دي. عبدالرؤف نامی چې د 14مې دورې د تقنینی کال راپور جرګې ته وړاندې کوو وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2450 عمومي غونډې کړې دي. د ښاغلي نامی په خبره په یادو جلسو کې 15 استیضایا، 9 استجوابیا، 8 استماعیا او 2 سری جلسې شامل وي. د روان کال د دلوي د میاشتې له لومړۍ نیټې د ملي شورا شمنې رخصتې پیلېږي چې تر 15 ورځو بعد دوام وکړي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې د 1400 کال د بودیجې په مصرف کې له دقت څخه کار واخلي. د ولسی جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري هم کوله په عمومي ناسته کې وویل چې حکومت باید د بودیجې د مصرف په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
از رئیس جمهور و حکومت وحدت ملی
دی وی له ولسمشر او د ملي یوالي له حکومت څخه مغوښتنه داده چې د بودیجې د مصرف په اړه جدي اقدامات وکړي. په 1400 کال کې د ولسی جرګې جدي غبرګون هم په دې اړه وو. د 1400 مالي کال بودیجه دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې له لوري تصویب شوه. د 1400 مالي کال بودیجه 429 میلیارد افغانۍ ده چې 218 میلیارد یادي او 116 میلیارد پراختیایی ده. په سرپل ولایت کې یو طالب په خپل لاس د جوړ شوی ماین د چاودنې له کبله له څلورو زامنو سره یو ځای په خپل کور کې وژل شوی دی. د سرپل د والی وایان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د قوشتېپې ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. په یو بل امنیتي خبر کې راغلي چې د سرپل د والی وایان ویلي 15 طالبان تېره شپه د سرپل د لغمان په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. او وروستۍ خبر د جوزجان ولایت د اقچې پولیسوالۍ کې د سمیرا په نوم یویشت کلن نجلۍ خپل ځان په دار زړولی دی. د جوزجان د والی وایان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې یاد نجلۍ تېره شپه په کور کې خپل ځان په دار زړولی. د ښاغلي غفوري په خبره په دې اړه چې د نجلۍ ولې ځان وژنه کړې څه نه دي ویلي خو ویلی دی چې په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په سرپل ولایت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله یوې 19 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې وه. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
ایران وایي د سوریې د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالف دی. دغه مذاکرات راتلونکې اونۍ په قزاقستان کې کیږي. د ایران دا خبرې په دغو مذاکراتو کې د نورو ګډونوالو د دریځ برعکس دي. روسیه او ترکیه ویلي چې د امریکا د راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اداري استازي باید په استانه کې په دغو مذاکراتو کې ګډون وکړي. مذاکرات د جنوري په 23مه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنوري په 18مه ویلي چې امریکا ته یې په دغو مذاکراتو کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې او هلته د امریکا د حضور مخالفت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په اوس وخت کې موږ باید د درې اړخیزې غونډې چوکاټ وساتو. وروسته له هغه چې تیره میاشت د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار بیرته نیولو په برخه کې لوی لاسته راوړنې ولرلې، روسیه، ایران او ترکیه د سولې د مذاکراتو په اړه ټینګار پیل کړ. ایران او روسیه د سوریې په جګړه کې د هغه هیواد د ولسمشر بشار اسد متحدان دي او ترکیه بیا د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنری دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې دغه عمل سخت غندلی او خواشیني یې څرګنده کړې ده. په بیان کې ویل سوي چې دغه تورن کسان وروسته له هغه چې محکمې یې د استناف غوښتنه رد کړه د جنوري په 15مه اعدام سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل که څه هم پر پولیسو خونړۍ حملې ته ځواب ویل توجیه لري لرلی سي او هغه باید وغندل سي، خو بیا هم متحده ایالات دغو اعدامونو ته اندېښنه لري. د 2014 کال په مارچ میاشت کې په سوې حمله کې درې پولیس وژل سوي وو. د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبې په ورځ تایید کړه چې لس بندیان یې د ګوانتنامو له پوځي زندان څخه خوشي کړي او هغوی یې عمان ته سپارلي دي. د عمان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ ویلي وو چې دغه بندیان یې د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې په اساس منلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د دغو بندیانو نومونه نه دي ښودلي، خو ویلي دي چې هغوی دې هیواد ته رسېدلي دي. روسیا وایي د امریکا د استخباراتي ادارې د پخواني قراردادي ایډوارد سنودن ته یې په دغه هیواد کې د اوسېدو جواز ورتمدید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروا نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې په روسیه کې د سنودن د اوسېدو جواز د یو څو کلونو لپاره تمدید سو. سنودن په 2014 کال کې له امریکا وتښتید او په روسیه کې د لنډې مودې لپاره پناه واخیسته. ده د امریکا د ملي امنیتي ادارې سره د دندې پر مهال 1.5 میلیون اسناد ترلاسه کړي وو او وروسته یې افشا کړل. دغو اسنادو د دې ادارې د ځینو لکه پر خلکو د څار، د خپلو متحدانو په اړه پټې پلټنې کولو او نورو پروګرامونو د قانوني توب په اړه پراخ بحثونه راوپارول. په همدې حال کې اورو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسی مانینګ چې ویکی لیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم سوی وو د بند موده کمه کړې ده. سپینې ماڼۍ د سه شنبې په ورځ وویل چې مانینګ به د می په 18مه نیټه له زندانه خوشی سي. مانینګ چې د امریکا د پوځ سرتیری وو د 2014 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې چې ویکی لیکس ته یې د محرمو اسنادو په ورکولو اعتراف وکړ د جاسوسۍ او نورو جرمونو په خاطر د بند په سزا محکوم سو. د مانینګ د زندان د پاتې مودې بخښل د ولسمشر په توګه د اوباما له وروستیو حکومونو یو دی. اوباما 4 بندیان بخښلي او د 209 نورو د بند موده یې کمه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای سی، پته مو ده azadiradio.com. په دې یو ساعت کې دغه راپورونه لرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې اوري چې وایي افغان ځواکونه په تیر میلادي کال کې پر ستونزو غالب سوي دي. د افغانستان ولسي جرګې نن د 1995 کال وروستۍ غونډه وکړه او په ژمنیو رخصتیو ولاړه. په دغه کال کې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
در این مدت جمعاً 54 جلسه را تدویر نموده. تا این اجلاس جمعاً 34 مصوبه داشته.
په دې اړه به نور تفصیل او تحلیل په همدې خبرونه کې واورئ. په پکتیا ولایت کې به په دولتي ادارو کې د ښځو د ګمارلو په برخه کې د والی زلمی ویسه ژمنې واورئ. په دغه ولایت کې د ښځو چارو فعالان وایي
په چیرې ماته نن زمینه مسیده چې زه کولی شم کمپیوټر انګلیسي ته دوام ورکړم. دوی په کور کې اندروس خطه مې دي. نو پکتیا ته د تعلیم په برخه کې ډېره کمه توجه شوې ده.
دا به هم اوري چې پاکستانی چارواکي وایي شکیل افریدی نه خوشی کوي. افریدی هغه کس ته چې له امریکایي ځواکونو سره د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د ځای په موندلو کې مرسته کړې وه او په دوه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او هم د ښځو اونیز پروګرامونو اورېدو ته تاسو را بولم. راسته راوسئ. مشغله ازادي راديو اوري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې خپل ازمایښت ورکړ. جنرال جان نیکلسن د سه شنبې په ورځ وویل چې افغان ځواکونه پر ستونزو غالب سوي دي. افغان قواوی په 2018 میلادي کال کې وتوانېدلې په یوازې سر په افغانستان کې د موجوده امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. تفصیل سالم محمد صالح خو
ډېره مننه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي 2018 میلادي کال زموږ لپاره مهم چې د سولې له پروسې سره مو پیل کړ. د دوه پوینه په دې کال ګڼ وسلول طالبان او نورې ډلې د سولې له پروسې سره یو ځای شوې. که څه هم افغان حکومت نه دی توانېدلې له وسلولو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو د پاکستان په کوربهتوب د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لومړنۍ مذاکرې په پاکستان کې چې پیل شوې وې وروسته له ناکامۍ سره مخامخ شوې. په 2018 میلادي کال د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شوه. افغان حکومت هم شولې چې دغه موافقه به نورې دولت ضد ډلې هم د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت او نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي د امریکا پوځیانو هڅه وکړه د ولسمشر باراک اوباما په دستور د وسلوالو طالبانو مشر ملا منصور ووژني. د طالبانو د عمده ډلې مشر ملا اختر محمد منصور تیر میلادي کال د بلوچستان ایالت په مربوطاتو کې ووژل سو. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې په یو ځانګړي مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. د پژواک خبري اژانس په حواله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي افغانستان، پاکستان او سیمه د نړۍ د تروریستي ډلو د تمرکز ساحه و چې دا مهال 22 تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د شفق دوه په نامه پوځي عملیات وکړل. په وروستیو کې په 300 ولایتونو کې د 40 نورو پوځي عملیاتو د پیل خبر هم ورکړ. دغه وزارت ویلي په دغو عملیاتو کې ټولې سختریزې ډلې او دولت ضد ډلې په نښه کېږي. که څه هم مخکې به د ژمي پر مهال د وسلولو طالبانو حملې کمېدلې، خو سږ کال د ژمي پر اتګ سره د دوی پراخې حملې کمې سوي، خو تېره اونۍ په کابل، هلمند او کندهار کې په یوه ورځ د دوی حملو تر 500 زیات کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د یادونه وړ ده چې د کندهار ولایت په مېلمستون کې د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com. ورځو ولسي جرګې ته. د افغانستان ولسي جرګې نن د 1995 کال وروستۍ غونډه وکړه او په ژمنیو رخصتۍ ولاړ. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د تېر یو کال پترس کې دوی 450 عمومي غونډې او 40 مسودې درلودې. د چې ولسي جرګې په تیرې وکال کې نور کم کارونه ترسره کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمن چې د ولسي جرګې نننۍ غونډې له نږدې څارلې را سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب، که زما آواز اوري نو لطفا د دې غونډې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د ولسي جرګې نن پر کومو مسایلو خبرې وکړلې او د دوی لاسته راوړنې څه وې په تیر کال کې.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې وویل، د افغانستان د ولسي جرګې غړي نن په خپلو ژمنیو رخصتیو ولاړ. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د جرګې د 1995 کال په وروستۍ غونډه کې چې نن وشوه وویل چې ولسي جرګې د تیر یو کال په ترڅ کې 450 عمومي غونډې درلودې چې له دې شمېر څخه 15 استضایه، 9 استجوابیه، 8 شمایه، 2 سیري او پاتې 13 نورې عادي غونډې وې. ښاغلي نامی ویل چې ولسی جرګې د دغو غونډو په ترڅ کې
در بخش قانونگذاری جمعاً 34 مسوده
ده. قانونگذاری په برخه کې ټول 40 مسوده درلودې چې په دې کې د قانون د درې طرحو د تصویب او یا تعدیل د 40 تخنینی فرمانونو، د ولسی جرګې د غړو درې طرحې په داخلي اصولو کې ځینې زیاتوالې، او د 1996 کال د مالی بودیجې سند، او 40 نړیوال تفاهم لیکونه تصدیقول شامل ول.
20 موافقتنامه بین المللی می شود.
خغلی نامی دغه شان ویل چې ولسی جرګه په دغه موده کې یو تخنینی سند لغوه کړی هم دی. د یادونه ده چې د ولسی جرګې غړي 45 ورځې ژمنۍ رخصتۍ لري چې په دې ترڅ کې به په ولایتونو کې له خپلو موکلینو سره وګوري. له همدې امله د ولسی جرګې یو شمېر غړو په حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا چې د افغانستان ولسی جرګې په تیر یو کال کې خپلې کړنې تر کومه سمې او مسؤلانه ترسره کړي دي، زموږ همکار حدیث پردیس د پوهنتون د استاد او د حقوقي چارو له کارپوه خالد سادات سره په دې اړه مرکه کړې. خغلی سادات وایي
عموما ولسی جرګه او خصوصا ټوله په ټوله کې ملي شورا د هر کال د تقنینی اجنډا یا د تقنینی سال تر خپلې چارې مخ پر وړاندې وړي. اوسه پورې زمونږ ولسی جرګه ملي شورا په دې نه توانېدې چې وکولی شي یو تقنینی اجنډا سره چې کرنی اجنډا یې پر مخ لاړ شي. پایانه زمان کې مهمه ستونزه بله دا ده چې د هر تقنینی کال په پای کې د نړۍ د نورو پارلمانونو په څیر باندې ملي شورا چون استازي د افغانستان د خلکو استازي دي او دوی د افغانستان د خلکو باید افغانستان خلکو ته یو گزارش او راپور وړاندې کړي ترڅو افغانستان د خلکو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان د خلکو دغه اعتبار چې د ولسی جرګې په کړنو باندې کوم بایلل دی یا مشکوک دی هغه باید دغه فضا لنډه کړي. اما د ولسی جرګې ونه شو کولی یا زه نه پوهېږم چې ولې دوی دغه یو رپورټ یا د افغانستان خلکو ته یو گزارش وړاندې کړي. تر اوسه پورې دا هم د افغانستان د ملي شورا په بطن کې یو خلا ده.
استاد، د دې گزارش په اړه تاسو ویل خو یو گزارش چې ولسی جرګې همدانن اداري پلاوی وړاندې کچ په تیر تخنینی کال کې مثلا دوی څومره قوانين تصویب کړي
ډېر مهمه نو د سړي چاغو لسی درګه ونه شو کولای چې هغه باندې مخکې لاړ شي. مثلا د سرپرستان موضوع په عین زمان کې د حکومت په داخله کې د سمزه موضوع مثلا تکاله انتخاباته د هغه سوال چې په دې گزارش کې باید راپورټ یې وزه شوی تر څو د افغانستان خلکو ته وزه شوی. یعنی واځي د خپلو تصویب د لسی درګه د نن نه په دې کې د لسی درګه د نن نه راځي.
استاد تاسو ویل چې لسی جرګه یا پټوله کې ملي شورا باید د تقنینی کال سره منظم پلان لمخ یعنی مختلاړ شي. دغه د منظم پلان موجودیت یوازې تاسو په تیر کال کې یعنی فکر کوي چې نو او کپ دی تیرو 15 شپارس کلونو کې د موضوع موجوده ده.
د شپارسمې دورې په تناسب باندې پوخانی د یعنی څو کال مخکې د ولسی جرګې د غړو او د ولسی جرګې کاري مودې په اړه شک کم و نسبتا 15 کال تقنینی کال ته. په دې معنی چې د لمړي ځل لپاره ولسی جرګه د اجنډا د رښوارې تر مخامخ شو. په همدې کې یعنی د 15 کال په اوږدو کې تاسو وګورئ د ولسی جرګې د عمومي تالار دروازې بندې وي او د اجنډا په نه درلودلو سره په دې معنی چې دوی په خپل کارونو کې پاتې راغلي دي. او دا درېیم ځل دی چې د ولسی جرګې غړي او د ولسی جرګې اعضا هغوی د اجنډا د رښوارې سره مخامخ کیږي. کله چې اجنډا موجوده نه وي په دې معنی باندې چې دوی په خطو ګرځي روانه دوی په ناکامۍ کې روان دي یا خپل مسؤلیت خر نه ادا کړي. نورې ستونزې هم شته. مثلا د موکلینو سره د ولسی جرګې د حاضرې دوه ستونزې د تاسو وګورئ زیاتره وکیلان زو ته احترام لرم په ټولو سره اصلاح نشم کولای. په ولسی جرګې کې به شاید ډېر خر نه کشفات هم وجود لري ولې دوی خپل ژمنی رخصتي او خپل دوبنی رخصتي یا د وړي رخصتي په نورې هوادونو کې تیري اول ته خپل رخصتي وخت تیري. په دې معنی چې پر ځای د چدي د افغانستان خلکو سره کېنو دوی زی د دوبۍ او د استنبول او د نیوی دلی او د نورو عرب مودرن خارون ته ځوال د خپل فامیلونو سره ته یو رخصتي باندې تیري. دا هغه څه چې د افغانستان خلکو درد نور هم زیاته ولش.
استاد، یو بل موضوع چې تاسو یو څه ورته اشاره وکړه، خو کچیرته ولسی جرګه اجنډا هم ولري مثلا یو قانون تصویبوي یا نور پریکړه کوي په هغه کې یعنی مؤثریت کا ورستی مثال ته اشاره وکړو چې دوی وزیران سلب صلاحیت کړل خو هغه لا هم په ضعیف کې شته دي او دندې پر مخ وړي. دغه اغیزمنتوب په اړه راته وایي چې دوی پریکړه څومره اغیزمنه تمامه شوې دي په دې تیر تقنینی کال کې.
ولسی جرګه عموما د خپل تقنینی صلاحیت نه استفاده کولی شي په زیات موضوعاتو کې. یعنی هغه تقنینی چارې چې هغه ته مسؤلیت راځي کېږي ولسی جرګه د یو صلاحیت پر اساس باندې او د یو اختیار پر اساس د قانون څخه ورکړل شوی واکونه استفاده کولی شي. ولی دلته په ډېرو موضوعاتو کې موږ د ولسی جرګې صلاحیتونه سیاسي ولیدل. مثلا د وزیرانو د استیضاح موضوع کې د وزیرانو په استیضاح کې دوی لپاره ټول وکیلان د قابل اعتبار نه ول ولی بعضی پک سپین راووت ل بعضی وزیران چې هغه هم خپل بودیجه نه و تصویب کړي نه و پوره مصرف کړي هغه هم بل اخر د ولسی دغه تلاش تکامل وتل. د هغه شکونه دي چې د افغانستان د خلکو سره دي.
د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات او چې د افغانستان د ولسی جرګې د تیر یو کلن کاري بهیر پاړې نظر څرګندو. دغه شان دا چې د ولسی جرګې غړي په رخصتۍ ولاړل، دوی باید په دغه موده کې څه وکړي څه ونه کړي او له موکلونو سره د چال چلند پاړه زموږ همکار سباون کاکړ یو شمېر کابل خاریان پوښتلي چې دا به هم واورو. ما سره مو له ملتیا مننه کوم.
نوم میرا سوزاده د کابل د ولایت ایم د وتخیل اوسیدونکې صاحب د سدا چې وکیلان ځان خود دي نه چا کیسه کې نه دي د چا پروا نه لري او مونږ هم ځان ورته نه احتیاج او مونږ هم پروا نه لرو. څنګ په څنګ پراته یې سره خو دوی په مونږ ځان نه پوکي را مور کړی دي مګر مونږ کیسه کې نه دي اوس مونږ هم پروا نه ساتو. د مونږ سره کوم دوی همکاري نه دا کړی دی نه یو د کلی وکیلان عام وکیلان اتا چې موټر هم را باندې را کاټي کوم ځای کې چې سره مخامخ شو ولا چې لار به د مونږ لاس ته راوړي او دی به مونږ سره بس موټر هم را باندې راولي چې لار ورنه کوم مخامخ هم را باندې راځي. بس دغه سی کیسې دي دغه مشکلات دی وروره.
مانوم کاری عبدالرحمن ده دې چې کوم کړی دی دا یو د کنایت ورنه دی د پرستانو کې باید دوبی تلون نشي، تاجکستان تلون نشي، ازبکستان تلون نشي. کوم شهیدان شوی دی دغه پتر سره باندې وګرځي وطن کې باید وګرځي. پلت ضرورت دی، کلینیک ته ضرورت دی، مکتب ته ضرورت دی. مطلب دا ټول مشکل دی. ایواز دی نه دی خو کبابونه خوري، چرکی خوري، کڑایي خوري او غریب سړی چې دی دی الګو پارمان دی، مطلب دی لوبیې پارمان دی. باید دې چیزې باید خپل وطن ته لوړ شي، خپل کلی ولس ته لوړ شي. پیندا کی کچیر ته د زنه انتخاب کی خلک پات راي ورکی نه ته ډالر په سر باندې.
عاطف تخلص کوم د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکو یم. نو چې دوی په دې 15 ورځو روزو رخصتۍ یو کې آیا ولایت ته زی د استادو او یا غد نمائندگان چې دوی ټاکل شوی دي د غولس د خوانه آیا د غوی جغه اوري او کنای اوري؟ نو هغه څوک چې په کابل کې نو هغه به څو لاړ شي او بیا په دغه حالاتو کې چې دولت سره د تجهیزاتو سره د توپ او ټانګ الته نشیتللې نو وکیل به سره د دوه بډی ګټانو څو کولای شي چلاړ شي. نو مجبور دي چې دلته په کابل کې قید شي. خو دغه تقریبا نه همیشته په کابل کې اوسېږي خو 45 ورځې باید توبې ته ولاړ شي.
بلی دوستانو، د افغانستان د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو په اړه مو واورېدل او دا چې دوی په تېر یوه کال کې څه فعالیتونه درلوده. اوس به هم د همدې موضوع په تړاو د کابل چاپ ته یو شمېر ورځپاڼو هغه مقالې هم راواخو چې د همدې ولسی جرګې پر کارونو باندې لیکنې کړي دي. اجمل تورمان دې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو او د سلب صلاحیت شوی وزیرانو د برخلیک پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش پلواکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د سلب صلاحیت شوی و وزیرانو په تړاو چې لکم وضاحت پرته 15 یاد شوی لیکلي اوږده موده وشوه چې ولسی جرګې له 15 وزیرانو څخه د باور رایه واخیسته خو دوی لا هم د وزیرانو په توګه کار ته دوام ورکوي. په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې حکومت له هر اړخه له ستونزو سره مخ دی. په حکومت کې په ناقانونه توګه د دغ وزیرانو ساتل په هیڅ ډول د افغانستان په ګټه نه دي. د سرمقاله لیکونکي په وینا و چې حکومت دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړي، ستره محکمه باید خپل دریز روښانه کړي او کنه نو چوپتیا به یې خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ازادي راډیو د راپور په حواله لیکلي ولسی جرګې ویلي دي که حکومت د و سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي تر شلو ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. په مطلب کې د غشان د راپور په حواله راغلي له دوو میاشتو ډیره موده کیږي چې سلب صلاحیت شوی وزیران خپل کار ته دوام ورکوي خو د افغانستان ولسی جرګه د سلب صلاحیت شوی وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي، وایي چې نور د دغه کار په وړاندې زغم نه لري. په مطلب کې راغلي چې د مرغومي د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا د وکیلانو د رخصتیو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. د قانون له مخې دا رخصتۍ د دې لپاره وکیلانو ته ورکول کیږي چې د خپلو موکلینو له حاله خبر شي، ستونزې واوري، له لومړیتوبونو یې آګاه شي او بیا له کپل د ملت او حکومت ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې کار وکړي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر به ډیر ژر دوبۍ او نورو خایسته هیوادونو ته د وکیلانو د سفر شاهد وي او دوی به پوره 15 ورځې یخ هوا په ګرمو ځایونو کې تیر کړي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو مننه چې تر دې دمه راسره وی ورزو پاته مطالبه ده. د پکتیا والی زلمی ویسا د دغه ولایت ښځینه مدني فعالانو سره په یو غونډه کې ژمنه وکړه کچیرې د دې ځای هغه میرمنې چې غواړي په ادارو کې کار وکړي او اسناد قانوني مشکل ونه لري دی به ژر تر ژر په دولتي ادارو کې پتندو وکړي. نور حال په لسیمې د داوود تپان پر راپور کې وو.
دا پکتیا خزینه مدني فعالانو مدني ټولنو مشرانو او غړیو د والی زلمی ویسا سره په ناسته کې په ادارو کې د دوی د نه ګمارل کېدو شکایت ترڅنګ خپلې نورې ستونزې هم شریکې کړې. دغه مدني فعالانو ویل نجونې په ښوونځیو روغتیایي مرکزونو پوهنتون او ترانسپورټ برخو کې ډېرې ستونزې لري او د کلتوري محدودیتونو له امله دوی نشي کولای خپل کارونو ته رسیدګي وکړي. د پوهنتون محصلې او د ښځو شبکې غړې نجیبې د پکتیا د نجونو په استازولۍ خپلې ستونزې د پکتیا له والی زلمی ویسا سره داسې شریکې کړې.
چیرې ماته نن زمینه مسایده چې زه کولی شم کمپیوټر انګلیسي ته دوام ورکوم. زه اوس په کور کې هم درس ختم دي. نو پکتیا ته د تعلیم په برخه کې ډېره کمه توجه شوې ده، خصوصا معرف کې موږ ستونزې لرو. زه د مکتب نه اول نمره پاریغه شوې یم. د ریاضي په برخه کې موږ یعنی د یوغه چې لیسانس او استادان موږ نه درلودل. په ریاضي په برخه کې ما ډېرې ستونزې درلودلې چې پوهنتون ته لاړم هلته ما د ځان پته ولګېدل چې زه څومره ستونزې د ریاضي او د انګلیسي په برخه کې لرم. نو که چیرې ټول هم دې ته متوجه شي چې یعنی کار وکړي یا زده کړې وکړي، نو باید معیاري زده کړې وکړي، نه داسې چې هغه په نوم زده کړې وي. نو دا څو مهمې ستونزې وي.
د دا موبایل چې په پکتیا کې نجونې له زده کړو فارغې شوې خو په ادارو کې کار نه ورته پیدا کیږي او یا حکومتي ادارې دوی په کارونو کې نه دي ګمارلې او نجونې مایوسه په کورونو کې ناستې دي. مدني فعال او د ښځو شبکې غړي انارګل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د پکتیا نجونو ته په ادارو کې کار ور نه کړل شي په راتلونکي کې به پکتیاوال نجونې له زده کړو څخه هم محروم شي او فارغ التحصیل نجونو ته د کار غوښتلو په موخه د پکتیا له والی سره ناسته وکړه.
خواندې لرو چې هغه استعداد لري، اسناد په لاس لري، مګر په زیاتره ارګانو کې دوی استخدام کېږي نه. یعنې نارینه ته قابلیت ورکول کېږي، وایي چې دا ښځه د دې وظیفې له ودې نه سوته، یا مثلا د وظیفه د مخې ته نه سوړی سر ته یې نه سي رسوه. دا پیشنهاد هم والی صاحب ته وکړه او د ارګانونو هم دا خواهش ده او دا تقاضا ده چې دا تبعیض باید له منځه لاړ شي. موږ خواندو ته باید دوی دا جرأت ورکړي، دا صلاحیت ورکړي چې دوی مثلا کار وکړي، خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنې وړتیا یې لري، جرأت یې لري، کوای سي، خو مګر استخدام کېږي نه.
دا پکتیا والی زلمی ویساله خزینه مدني فعالانو سره لناست ورسته ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د فارغ التحصیل او نور انجونو لپاره کچيري اسناد قانوني مشکل ونه لري په ادارو کې د ګمارنې پروسه پیل کړي.
د اچای هغه تحصیل یافته لونو لیست یې ماته راکړي چې بعضې فاکولټي ویلې دي، بعضې دارالمعلمین ویلې دي او بعضې د 12 سن فارغین دي او موږ په دې تلاش کې چې د دې لپاره د دې د علاقې سره سم په هغه ادارو کې که قانوني ستونزې ونه لري په هغه ادارو کې شامل کړو.
له خزینه مدني فعالانو سره د پکتیا والی ناسته په داسې مهال کېږي چې د پکتیا اکثریت نجونې او مېرمنې شکایت کوي چې په دې ولایت کې دوی ته وروسته له تحصیل هم دنده نه ورکول کېږي.
پاکستانی چارواکي وایي چې شکیل افریدی نه خوشی کوي. شکیل افریدی هغه څوک دی چې له امریکایي پوځیانو سره په ابتعابات کې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د ځای په لټولو کې مرسته کړې وه. صفی الله ستانکزي په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان د قانون او عدالت وزیر زاهد حامد ویلی ډاکټر شکیل افریدی به نه خوشی کیږي او نه به هم امریکا ته وسپارل شي. رویټرز اژانس رپورټ ورکوي زاهد حامد پرون د سرګندونې د پاکستان سنا جرګې ته د هغو رپورټونو تر خپرېدو وروسته وکړي چې پکې د افریدی د ممکنه خوشی کېدو خبرې شوې دي. د قانون او عدالت وزیر زاهد حامد ویلی چې افریدی د قانون او ملي ګټو په خلاف کار کړی او د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې هغه جرم کړی او قانوني چلند ورسره کیږي. ښاغلی زاهد همدارنګه استاد ویل چې قانون تطبیقیږي او شکیل افریدی هم د عادلانه محاکمې پوره حق لري. ډاکټر شکیل افریدی چې د امریکایي چارواکو لخوا یو اتل یاد شوی، د امریکایي پوځانو لخوا په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته نیول شوی و. پاکستان په افریدی تور پورې کړی چې د پولیو د واکسین په نوم یې د بن لادن له میشت ځایه د ډي ان ای نښې ټولې کړې وې چې په مټ یې د امریکا استخباراتي اداره د بن لادن په د هویت په پیژندلو بریالی شوی وه. افریدی په 2012 میلادي کال کې په 3 کاله بند محکوم شو او دا تور هم پرې پورې شو چې د لشکر اسلام په نوم د یوې مخالفې وسلوالې ډلې غړیتوب لري. خو افریدی چې لا هم د محاکمې په تمه دی، په هماغه وخت کې له وسلوالو مخالفانو سره خپل اړیکه لرل رد کړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره می میاشت ویلي وو هغه به په 2 دقیقو کې پاکستان دې ته اړ کړي چې شکیل افریدی خوشې کړي. د ټرمپ دې څرګندونو آن په هماغه وخت کې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سخت انتقاد له ځان سره درلود. پاکستان په ایبټ آباد کې چې اسلام آباد سره یوازې 2 ساعته فاصله لري، د بن لادن هستوګنه یو امنیتي تېروتنه بللې وه او دا مسئله په بشپړه توګه کړی و چې امنیتي او استخباراتي برخې د هغه د پټولو هڅه کړې ده. خو امریکایي چارواکو ځینې وخت پاکستان یو د نه باور وړ متحد په توګه یاد کړی چې په خبرې د افغان طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده.
مننه سفیر لسانکزی. او په دې سره په کابل کې 2:10 سوی ملالی بشیر په سټوډیو کې ده د مهم خبرونو لنډیز اوروي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو دوی پر وخت خپلې چارې سرته رسولې دي. په سرپل ولایت کې یو طالب په خپل لاس د جوړ شوي ماین د چاودنې له کبله له 4 زامنو سره یو ځای په خپل کور کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د سمیرا په نوم یوې 6 کلنې نجلۍ خپل ځان وژلی دی. ایران وایي د سوریه د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون مخالف دی. دغه مذاکرات راتلونکې اونۍ په قزاقستان کې کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو 3 شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقاد کړی چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د 3 شنبه په ورځ تایید کړ چې لس بندیان د ګوانتنامو له پوځي زندان څخه خوشې کړي او هغوی عمان ته سپارلي دي. روسیه وایي د امریکا د استخباراتي ادارې د پخواني قراردادي ایډوارد سنودن ته په دغه هیواد کې د اوسېدو جواز ورتمدید کړی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسی مانینګ چې ویکیلیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی و د بند موده کمه کړې ده.
له ملالی بشیر څخه مننه. او د سهارګل امیرزی څخه واورو چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان سوداګر په چابهار بندر کې اوس هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین په سرلینو نزادې راډیو ته ویل چې په دغه بندر کې لکه څنګه چې لازم دي هیڅ د ولا سنتیاوی نه دي برابرې شوی او په خبره چې حکومت په خپلو شمنو کې پاتې راغله. د خاغلی په سرلی په خبره سوداګر په چابهار بندر کې د تمځای خوراکي توکو د تعلیمي او استراحت ځایونو نشټوالي شکایت لري او وایي چې افغان حکومت باید دغه ستونزو په حل کې جدي ګامونه پورته کړي. د خاغلی پسرلی په خبره 2015 کال کې د چابهار بندر پرانیستل شو چې د 2018 کال پر رسیدو یې هم ستونزې له منځه نه دی وړل شوی. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وایي په دغه ولایت کې د فارم پروژه په رسمي ډول پرانیستل شوه. د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس رفیع الله رحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فارم د پروژې د پرانیستي هدف د کلیوالي سیمو اقتصادي وده، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنیزو محصولاتو په کیفیت کې لوړوالی رامنځته کول او کرنیزو محصولاتو ته په هیواد او بهر کې بازار موندنه ده. ښاغلی رحیمزی زیاته کړې د پروژه چې د اروپایي اتحادیې په مالي ملاتړ د ننګرهار په کامی او خیوي ولسوالیو کې پرانیستل شوه، روسته به نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو مده به په دې ډول دي: یو بوجه 900 کیلو پاکستانی وړه، 1,650 افغانۍ، یو بوجه 50 کیلو قزاقي وړه، 1,550 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره، 2,400 افغانۍ، یو درنیمنۍ بوجه وریجه، 1,550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي، 1,500 افغانۍ. او په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 44 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پولا، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ 40 پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پولا، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پولا، او زر پاکستانی کلداری 612 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
له سهرګل امیزید خمنانه کوم. اوس به ستاسو دوستانو د هغو پیغامونو څخه چې د افغان بي سي ام اته سوه اتلس شمېرې ته مو رالېږلې دي یو تعداد درته واوروم. محمد شیرزاد له قندهار څخه راته لیکلي دي چې ولسی جرګه باید لږ رخصتي وکړي. زاکر شیخ له اسدآباد ویلي چې د ولسی جرګې غړي کورونو ته نه بلکې خارج ته د سیل لپاره رخصتي ولاړه. البته دا د دوی خپل نظر دی. له هلمند ولایت څخه محمد قاسم زواک ویلي چې د پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفول دي او ولسمشر غني باید د طالبانو سره په مستقیم ډول د سولې خبرې وکړي. د غلاس عبدالولي عابد د پکتیکا د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه ویلي چې افغان حکومت باید په ټولو سرحدونو کې زیات پوسې جوړ کړي او زیات پولیس ځای په ځای کړي. او دا چې د لوګر ولایت څخه زموږ بل اوریدونکو پردیس ویلي ک ترامپ وغواړي په پا پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې ختمې کړي. په دغه کار سره به ترامپ دنیا ته د دنیا له تروریستانو خلاصه کړي وي، ځکه دی وایي د دنیا تروریستان پاکستان څخه سرچینه اخلي. بیا هم دا د خپل نظر ورزو پاته مطالبه ده. او وسم یو ورستای مطلب لرو چې البته ترویلن دی د می ورستای وره.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو شمیر بندیان وبخشل او د یو شمیر نورو د قید موده یې لږ کړه. په بخښل سوو کسانو کې یو هم هغه سرتیری دی چې د امریکا پټ او حساس اسناد ویکیلیکس ته سپارلی و. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه پوځي د قید موده کم کړه چې ویکیلیکس ته د امریکا د دولت پټ اسناد ورکړي وو. پخوانی برادلی مینینګ او اوسنی چلسی مینینګ چې په 15 کال بند محکوم شوی خپل جنسیت بدل کړی دی. برادلی مینینګ چې له جراحي عملیاتو وروسته خپل جنسیت بدل کړ، پر ځان د نجونو نوم چلسی مینینګ کې شوت. اوباما د خپل ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې 48 تنه بخښلی او د 209 تنو نورو د قید موده یې لږه کړې ده چې په هغو کې یو هم 90 کلنه مینینګ ده. مننګ به د می په میاشت کې خوشی شي. وروسته له دې چې مننګ ویکیلیکس ته د ولکه حساسو ډیپلوماتیکو او پوځي سندونو په سپارلو اعتراف وکړ، د 2013 میلادي کال په اګست کې محکوم شو. د دله لوري ویکیلیکس ته په سپارل شویو او خپرو شویو اسنادو کې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه حساس معلومات هم شامل دي. د ویکیلیکس مؤسس جولیان آسانج د امریکا د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر له کلونو راهیسې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې دی. نوموړی په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده او د جنسي تیری تور هم پرې پوري شوی دی. د دې اکوادور له سفارت نه وځي ځکه چې ویریږي چې د بریتانیا حکومت به امریکا ته وسپاري. مننګ په پوځي محکمه کې تر محکومېدو وروسته د نارینه په زندان کې بندي شو او یو موده کوټه قلفي و. په دې موده کې 2 د ځان وژلو هڅه کړې ده. فعالانو ویل چې د مننګ لپاره د بند ټاکل شوې موده تر اندازې زیاته ده او وروسته له دې چې د خپل جنسیت بدل کړ، له روحي نظره هم تر فشار لاندې دی. خو د اوباما اعلان د ډیرو لپاره حیرانوونکی و. اوباما د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو په خاطر د روسیې پر استخباراتي ادارو بندیزونه لګولي. د ډیموکرات ګوند ځینې ایمیلونه هم ویکیلیکس خپاره کړي دي.
او په دې سره ورسېدلو ته خبرونې ورستۍ برخې ته د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته آماده دي. مننه چې تاسو تر دې مهاله راسره وي. په ترتیب سره به دغه اونیز پروګرامونه چې اول د اساسي او بشري حقونه دي او وروسته د ښځو پروګرام دی، د دوی اورېدو ته تاسو رابولم.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.90 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د څارنی او بررسی د څانګې مسؤله حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلست.
عارف صاحب، نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوډ ګوډ کې تقدیموم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشري حقوقو د تعریف نه شروع کړو. بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایي چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کوي او یا هغه لري، په مجرد د دوی چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم ورسره پیدا کیږي او تر ورځې چې ملکي لري هغه حقونه د ورسره لري. مثال ورکوای چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیر مننه ګیروال صاحب. که اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومې ځنګړتیا لري بشری حقوق.
بشری حقونه څو ځنګړتیاوي لري؟ چې هغه اوله ځنګړتیا دا ده چې بشري حقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشري حقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کولی شي له بشري حقونو نه مستفید شي او دا عام حقونه دي. دا یې اوله ځنګړتیا وه. دوهمه ځنګړتیا د بشري حقونو مونږ کوای سو دا وایي چې بشري حقونه د تفکیک وړ نه دي. درېمه ځنګړتیا دا ده چې بشري حقونو د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅوک نسی کوی چې دا حق له چانه سلب کی یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅوک نسی کوی چې خپل یو بشري حق بل چاته رو انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تاته دربخم، دا کار هیڅوک نسی کوی. بشري حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسی کوي چې هغه ورنه واخلي. پنځمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نسی کوي چې خپل بشري حقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو، موږ نسی کوي چې دا له بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي،
کوم حقوق مو کوي چې بشري حقونه وایو، چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي مونږ کوي چې وایو، او هم په اساسي قانون کې او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته مونږ کوي چې وایو چې د ازادي حق ده. یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده. ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده. یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعیت کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخورداره ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم او تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم او تربیه حق لري. حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی له یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په باصحت او په آرام جامه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق دی، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکلای سي یا دوی ته ور نکلای سي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده آزاد د اندیشې، د اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق دی، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دیالسم حق د ملکیت حق دی، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځمکه ولري، او هیڅوک نسي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني ته مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپاړسم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق ده تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو، دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعه کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نور د منافیو مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ول حقوقو ته بشري حقونه وایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیره مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه
په اجازه نو ورکې چې دوی بلانه فیصله وا
مونږه لا
وخت شری په هنه موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه شروع چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوایسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او دینه منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یاد سویدا چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي، یعنی د قانون چې تصویب شوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب شوی. بل منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږم او اوم ماده ده، چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفه ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی، او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي، او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقو ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین المللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بین المللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیر مننه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن نه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند لستون دوه څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي.
دا څه پوسټ ستوري کوي چې تاسو کې ستوري جوړ نشي چې امکان واز نشه واز نشه ټول کورای ته جوړ میکرو په خاصه تعویز د دې یا شوې څخه څنګه شي شاورني
ماشینه چې داره برما داره تا یک برما کاش زغم کدي چې از کارش غیر بند کړه میره هم دفعه یک مور ته د دې داد کې
ماشینه هر از لدی بابت میرمنو او کورنۍ ته څه ستونزې جوړې دی شي او په کندهار کې بعد هغې تلسکلن انجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تاویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پو اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل څه دی؟ په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری تعقله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص د یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مجني علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا داره چې د پنځلسو کلونو نه تر شلو کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تاویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لاره ولټوي خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تاویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تاویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي، یا مجرد نجونو ته وایي چې بخت به یې خلاص کړي او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تاویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندي په نوم یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تاویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یونانی دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تاویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډیره راغلې وه او تاویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تاویزګر ته ناسته وه. خود دې ټول خبرو سره سره یو خبره د انسان ذهن درازي چی که دا تاویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد انجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیریستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تاویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوي، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تاویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجی راکړه چې په ماشین یې وتړي. 500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تاویزګرو ته ورغلی یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوي، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کېږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډیرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکو جمیله وای څو کال وړاندې د خاوند کار چندان خنه وو او ډیر اقتصادي مشکلې لاره. یو ورځ کور ته څو تاویزګرې میرمنې راغلی او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ د درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تاویز کوو د مشکلاتو لرې چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېر وو د کورنۍ. زم د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تاویز یې راکړه. کاسه کې ورته غوډي راوړې، ورته کېم ښودل چې دا دم که دمو مې وایي نه ټوله بوشکره که دوکې خو بیبیانو لاړې تو کړي بیا د مېړه مړ کېږي. ما ته چې اوس د مقابل کې یو شی رانه کې دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تاویز. څو ډېر شیان یې رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تاویز او تاویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تاویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تاویز په اسلام کې دې ته ویل چې په الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلای نه دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوض وایي. نو دا تعویز او تعوض د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدسو کلماتو یې پیغمبر اسلام دا کار کړی. خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکوونکي همدا رقم رامل اچوونکي او فالبینان او جادوګران دوی کار بیا مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه. او دا د عبادت باطلوونکي د حدیث کې راځي څلوېښت ورځې عبادت باطلېږي. او پیغمبر اسلام من اتى الكهنة فصدقه فقد كفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او هغې تصدیق کړي او ته رښتیا وایي دی د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی ده.
استاد کوثر د هغو خلکو په هکله چې تاویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تاویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تاویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانه په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق په نوم د دم او په نوم د تاویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده. او ځینې ښځې له دغه مجبوریتونو نه استفاده کېږي، دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي، مجبوره کېږي، مجبوریت له وجې نه ځي. او هلته دا تاویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه تینه کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقي بېوزلي ده ټولنه کې چې دې مخنیوي فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډېر زیات لیدل سوي دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکي عمل ده، شرکي کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بې اولادي زه دوا کوم او داسې نه پوهېږم، د انتخاباتو کامیابي په زمانات بخت د جنکۍ خلاصول نه پوهېږم، چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا وکړو. دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تاویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تاویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپکه سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تاویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یو تاویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوته دا یو ور مې خو بوتې دغه تاویزونه چشتونې ورکړه درېیم ګر چې مې بوتې پیره دارې دروازې په خوله کې ناست و بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه دغونډغه وویل چې لو درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنستا مرض دروند دی زه په کراره تا وګورم. د نجلۍ ورته راغلې بالا ویلو چې سر مې درکې خوا مې ګرځې جا هغه بالا ورته ویل چې پرېږده نو ول ده ځان را باندې واچو اول پیره پوه شوم چې ده ځان را باندې واچو بالا زه نه یم پوهېده. ما په دې ځار ته مل غزمالور مرزه د مرز نسی زه به ور واسو ځاګه چې خپل ځغونه کې نشه زه ورته راو نه زه خپل ورځ پر یو لس بجونه نو ته پر دوه لس نیم بجو ته لی راو ته انځه پر څلور راو وته هغه انجلی سر مولا دا عمل ور سره کړو مخ مې ور لس کې چې خلای دې وینو د سیو سخت انجلی خپل شندان چې
اتلس کلنه پلوشه وایي تاویزګر پر دې جنسي تیری وکړ او پولیسو ته تر شکایت کولو وروسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نو موړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو وروسته اوس خوشی شوی دی. پلوشه وایي ملا ولیجان اوس سره د دې چې آزاد ګرځېدی او کورنۍ ته یې اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د ولرپور چارواکو څخه دغه د چولې زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خویندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ لول ول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 کسو طالبانو مشر یم په ول استرای دي در اوار کړم. د دی خوشې کړي ګرځولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګې کتل کېږي ځکه چې زه خویندو ته بې عزته کړم. زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب مو
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او هم درنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د دې تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایت په یو اداره ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهانو روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړي هغه تعویزګر چې په دې تیرې کړي لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تعویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و موږ غوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لار پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.